السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دریمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستل کېدو وروسته دا کمیسیون وایي د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لرې شوی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغانستان په پام کې لري په یوه نړیواله غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو ژمنو نتایج وړاندې کړي. نور راپورونه هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند ولی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي، او د برطانیا صدراعظم تریزا می به نن په نیویارک کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی میرمنې نازنین زغری د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه اوس بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو، او د هغوی په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. د ائتلاف غړو ټینګار کاوه چې د ولسي جرګې انتخابات باید په بایومیټریک سیستم وشي. خو د دې ائتلاف یو غړي همایون پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی زیاتې غوښتنې منلې، او ځکه دوی خپل اعتراضونه پای ته رسوي. د هلمند ولی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستانی وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد عملیات وکړي. ښاغلي یاسین زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې دا کسان خپل هدف ته ورسیږي. د هلمند ولی وایي دا ایراني او پاکستاني وګړي چې د سیمې وسلوالې ملاتړ کوي، له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاري محمد یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د بند ساتنه خپله دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4 بجو په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري، او انشاءالله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هندوستان د 4 پوینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په دوهم پړاو کې خپله دواړه مسابقې، یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته بایللې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشئی موادو د نړیوال ستونزې پر وړاندې به مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې وه، او دا یې کوربه و. همداراز وویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روږدېدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند اخلي. نن مو په ګډه د نشئی موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې غیر قانوني مخدر مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانوني مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه د اندېښنې وړ نړیواله ستونزه ده. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلې برتانوي میرمنې د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری راتکلف د تامسن رویټرز د بشردوستانه بنسټ کارکوونکی ده چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکوم شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدراعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زغری د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسي وګړي د نیول کېدو له کبله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی. ویل شوي چې دا کس تېره جمعه پلازمینې اوسلو ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه پر دې سړي د بې اساسه تورونو د لرې کېدو او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ناروې چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي و چې یو روسي وګړی د غیر قانوني استخباراتي فعالیتونو په شک نیولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورئ چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستو وروسته دا کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي.
خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شمې د محترم آزاد الخان مطرح شو.
تاکل شوی چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې د خپلو ژمنو د نتایجو راپور نږدې دوه میاشتې وروسته په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې وړاندې کړي. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولی وایي چې یو شمیر ایراني او پاکستاني وګړي د کجکي د برېښنا بند ته نږدې شوي او غواړي زیان ورورسوي.
په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکي شاوخوا ته را رسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې په نیویارک کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم ملاتړ د ماموریت مسؤلانو د روانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. بلخوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل چې څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په وړاندې اکثره لویې ستونزې حل شوې دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وژې اسمبلې پر شپږویشتمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د قلو اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتی مسولین د ټول ولایت او د ایصاف او د ناتو مسولین هلته دی هم د خپل آمدګیان هم رئیس جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخین دا د ډاډ ول د درې میاشتو سپتمبر پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتوشن د میزان لپاره لري کاملا مطمئنه سو چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کاملا امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلی او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعا دا موږ ته او د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شی د مختلف اعضاو لخوا مطرح شو کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتوشن د میزان دپاره لاره هواروي او د انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړی همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دې بدل، دغه راز انتخابات دې په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 28مه وسی. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلې پر شپږمه پیل او د تلې تر شپږمه به دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په پام کې لري چې په جنیف کې په یو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغانستان د دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړیوالو ته وښيي. تمه ده چې د جنیف په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې، د بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د جنیف په راتلونکي کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کنفرانس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ایز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د جنیف د غونډې اهمیت پدې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
موضوع مثال مهمه است، یکی از موضوعی که در اینجا بحث خواهد شد موضوع صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث پر باندې وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. د غرض به موږ خپل ټول لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویلي دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لیرې دی. شغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسی. ټاکل سوی د جنیف راتلونکي کانفرنس ته روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان دولت وکولای شي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 1 لسمه او دولسمه د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره د دغه هیواد د شی حکومتوالۍ د بنسټونو پر جوړېدو د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو او د غرض پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې ترسره سي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسي.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 8:15 دی. په څو شیبو کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې لجریان او هلته د افغان پلاوی د ګډون په اړه هم تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیوزویک مجلې د روسیې هغو هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازی او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سختریزو پر وړاندې د امریکا د جګړې 18 کاله پوره کیږي. د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې شوي او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړي، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسئله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د 4مې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي روسیه د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بېساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردانه افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو گزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردانه کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر مرسته کولو سره د څلورو کلونو پروګرامونه تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپایي اتحادیه له مالی مرستې په قدردانی ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندۍ سي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رسمي غونډه نن پرانستل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله او ورسره پلاوی ګډون کوي. په رسمي غونډه کې به د 193 هیوادونو استازي هلته حاضر وي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست د شیبه له نیویارک څخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده او د افغان پلاوی د لیدنو کتنو په اړه معلومات ترې اخلو. دوست صاحب، مننه کوو چې خبرونه ته زموږ بلنه ومنله. افغان پلاوی خپلې لیدنې کتنې، البته د اجرایه رئیس په مشرۍ عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی خپلې لیدنې کتنې او رسمي ملاقاتونه پیل کړي.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. بله، هو، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د دوشنبه په ورځ دلته په امریکا کې، البته په نیویارک ښار کې، د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل. د اجرایه رئیس په مشرۍ افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو په خاطر امریکا ته په رسمي سفر راغلی دی. په پلاوی کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د سولې دارالانشا رئیس، د سولې د کمیسیون د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک هم شته. د اجرایه رئیس له ویان سره چې ما خبرې وکړې، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران او افغانستان د مشرانو په مجلس کې د کابل او تهران ایران ترمنز د یو جامع توافقنامې په حق له او دارنګ له ترهګری سره پر مبارزه او له چابهار بندر څخه پر استفاده خبرې شوې دي. د رینی په وینا عبدالله روحانی د چابهار بندر د فعال ساتلو په اهمیت ټینګار کړی او موافقه یې کړې چې له دغه تجارتي بندر څخه استفاده وشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ایران او افغانستان په 2016 کال کې یو سند لاسلیک او موافقه یې وکړه چې د یو سیمه ییز تجارتي مرکز په صفت له چابهار بندر څخه د اقتصادي راکړو ورکړو په خاطر استفاده وشي. نو د امریکا حکومت چې کله د ایران پر حکومت باندې د ایران پر نظام باندې بندیزونه بیا ولګول، نو د دغه بندر د برخلیک په اړه اوس هم ابهام شته او معلوم نه دی چې هند او افغانستان له دغه بندر څخه څنګه استفاده کوي. په مجموع کې د اجرایه ریاست ویان وایي چې ایران او افغانستان د دغه بندر د خلاصاتلو لپاره علاقمندي لري، او دا خبره هم واضح کړله چې کله افغانستان حکومت له امریکایي استازو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي، نو یو ډول انعطاف شته چې امریکا د افغانستان ته اجازه ورکړي چې د چابهار له بندر څخه استفاده وکړي. دارنګه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتش سره د نیویارک کې لیدلی دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړه چې ګوتش او عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې پر مذاکراتو خبرې کړې دي.
ډیر مننه مفصل معلومات. خو دوست صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، که معلومات راکړي چې اجرایه رئیس به د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا هم کوي د افغانستان په استازیتوب؟
بله، غونډه خو د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د انتونیو ګوترش لخوا غونډه یا عمومي اسمبله پرانستل کېږي. د دود سره سم د برازیل ولسمشر غونډې ته وینا کوي، ورپسې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غونډې ته وینا کوي. نو بیا کله چې د ویناوې وشولې، د چهارشنبه په ورځ د افغانستان نوبت دی. اولته به د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا وکړي. ما چې له اجرایه ریاست سره خبرې وکړې، د اجرایه ریاست له مسؤلینو او مامورینو سره وویل چې اجرایه رئیس به په دې وینا کې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د بهیر له ترهګرۍ سره پر مبارزې او له نږدې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او نورو مهمو مسایلو کې چې هلته د نړیوالو دخالت او شمولیت هم شته، په دې اړه به د افغانستان د حکومت سیاست او دریځ بیان کړي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست و چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له جریان څخه او د افغان پلاوی د لیدو کتو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون کوي، او سکال ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند ولی وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکی د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد یې عملیات وکړي. لشکرګاه څخه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین مني چې د دې ولایت کجکی ولسوالۍ ته یو شمیر ایراني اتباع چې د انجینرۍ او کشف ځینې وسایل هم ورسره دي راغلي دي، او د هغې سیمې له وسلوالو یو شمیر خلکو سره کار کوي چې د کجکی د اوبو بند له منځه یوسي. ښاغلی یاسین چې د ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د ایران حکومت دغه ډول هلې ځلې اوسنۍ نه دي، ډېر وخت کېږي چې هغوی په دې اړه د سیمې د وسلوالو سره په ګډه کار کوي.
داسې اطلاعات موږ ته ورسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکی شاوخوا ته را رسېدلي، چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه وکړي. سره هغه ډېر مسله دغه نشته چې هغه کوم تاثیر ولري په دغه کې. هغه یو نمایشي د ماشومانو غوندې یو حاله دی، هغه نشي کولی چې په نظامي دغه کې استفاده تی نه واخل شي خالي واکسونه اخلي او کجکی به زمنګ امنیتي ارګانونه ډیر با مورال قوي دي ان شاء الله تاسو مشکل به بند ته ونه رسي.
والی هلته د ایراني اتباعو لخوا د ډرون الوتکو کومرو خبره عادي وبلل ویل امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د بند او همدارز د برښنا د فابریکې دفاع وکړي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا د کجکي د بند او د برښنا د فابریکې پر شاوخوا پراته سرتیري کم بولي او د بند د شاوخوا سیمو راځي مغلقه یادوي وایي هغه ځواکونه چې په کجکي کې میشتې نسي کولی د ټول ډیم ساتنه وکړي. سره له دې چې د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته په کجکي کې د ایراني اتباعو او انجینرانو د موجودیت خبره رد کړې ده او د کجکي په څیر پروژو ساتنه یې خپله دنده بللې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي کجکي ته د ایراني اتباعو په تللو خبر دی او امکان لري د پاکستانیو کسانو په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په ګډه د کجکي د برښنا بند او فابریکې ته تاوان ورسوي.
دا کاسه غټه کاسه ده نو اړخونه نور بیا د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. نو د هغوی سره چې موږ معلومات کړي دي د یوه هیواد کومک نه دی ورسره، د ایراني مایا ورسره ده، د پاکستاني مایا ورسره ده، د نورو هیوادو مایا ورسره ده. کیدای شي دا کسان دلته میشت وي، د دغه اوبو معلومات کوي، د دې کاسې معلومات کوي، د دې بند معلومات کوي. دا لیرې خبره نه ده، ځکه چې د هغوی سره دلته ورسره دي. هغوی د خپلو ګټو دپاره د دغو کسانو حمایا کوي. که د دوی ګټه نه وي، هیڅوک لا دونه غني نه دي چې خلکو ته موت جوت سلا ورکوي، پیسې ورکوي، امکانات ورته برابروي، د خپلو اهدافو او ګټو دپاره کار کوي. نو دا معلومه خبره ده چې د ایران یوه ګټه دا هم ده چې د هلمند اوبو څخه څنګه استفاده دی.
که څه هم د طالبانو لخوا د دې بند ورانول خبرې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې کله چې په کجکي موساکله او سنګین ولسوالیو کې جنګونو زور واخیستی ډېرې کېدلې. خو د روانې میلادي میاشتې پر 10 نیټه د کجکي د ټولنې شورا یو شمېر وکیلانو او هلته میشتو اوسېدونکو د دې ولسوالۍ په تنګي سیمه کې ازادي راډیو ته وویل خلک روزمره معلومات ورکوي او هلته د کجکي د بند د ورانولو لپاره د ورغلو ایراني اتباعو په اړه خبرې کوي.
خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د ژوند پرانګونو کې بنن استاد عاشق الله سلمانی درته وایي چې ځوانانو ته څه ډول او پخو خلکو ته څه ډول وېښتان جوړوي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې پرستیو شیبو کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي او د انتخاباتو په وړاندې خنډونه له منځه تللي دي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. دا مسابقه د مازدیګر په 4 بجو په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ژمنه کړې چې د نشه یي موادو د نړیوالې ستونزې په وړاندې به مبارزه کوي. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم تریزا می نن په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصل برتانوي میرمنې د خوشي کېدو غوښتنه وکړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسي وګړي د نویل کېدو له کبله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی.
دا ژوند رنگونه
زمانو شوکولاته ده او دغه سلمانی کې کار کوم کاریګر ما
په دې سلمانی کې څومره وخت کې کاریګر
په دې سلمانی کې دغه سلمانی نو جوړ شو نو په دې کې یو میاشت کې چې دا نو جوړ شو دلته کار کوم.
زیاتره کوم رقم وخته ګیره خلک جوړي؟
زیاتره خلک د چار کونجه عربي ګیره جوړي او وخته دغه نو ماډل چراغله دا خلک جوړي او ساده وخته هم خلک جوړي.
مشران کوم سټایلونه وایي؟
مشران چې دغه بل دغه ساده سټایلونه وایي، خپل ساده وخته جوړي یو وخته چې جوړ کوم مثال د غستلی او ساده یا رقمي به 500 روپیا خلو چې ګرم جوړ کو دغه ګرنم چې کنه 500 روپیا خلو.
ټال باندې چې کله مثلا سټالیا او رقمي باید قیمته ولوړې
ما غسنه د بس یو ریټ یو چې ګره جوړ ما 500 روپیا ده، که ګره کله ما 500 روپیا ده، که وخت جوړ ما 500، که سټالیا وخت جوړ ما 500 روپیا ده، که ساده جوړ ما 500.
څنګه اوس خو به الکان دغه د مخ نخم کوي؟ ازین الکان شته چې د مخ نخ کوي ورځ ټوله وې دا خو نه کوي.
او دور دې نخ کوي ورځ جوړ مونږ جوړو کنه ورځ نخ کې نخ هم دغه کومه نخ کې هغه مونږ نخ کوو.
ورځ ملکان جوړوي؟
ورځ جوړوي.
بل سره ګیره جوړوي خپل وختان کنه.
او خپل جوړو یو استاد په بل استاد باندې جوړو
یو مثال دا وای کولاله په مات کندولی کې ډوډۍ خوري تاسو نو سم داس پاتې خپل وختان مخرسي
او بس خپل وخته بس دا جوړو خپل وخته یو په استاد په بل استاد ګیره ادا وي
د په خو په پرتل اچ په خو بالا کالو سره رقم ګیره جوړول او سره رقم جوړوي تغیرات راغلي کنه
وا خلک ګیره ساز
تاسو د غستلونه کومه خبرې گئی
بس دا تلویزیون کې چې ګورو پوښلې یا د فیسبوک کې چې ګورو بس دا سې وخته چې خوښ دي چې بس هغه ویخت جوړو ورته بات مونږ پدې
جالب خبرې وي قدرمن اوریدونکو له همدې خبرو سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو بل راتلونکو نیم ساعت خبرې مجله جاوید نعیمی زما همکار تاسو ورنکوي چې د